د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زما نور یاس نوري نیکه هیله او پیرزوینه همنه د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاته ورسیدې نن د پنځن به ورځ د 1309 یوم هجری لمریز کال د زمریه اسد میاشتې 13 د 2013 میلادي کال د اګوست له 9 سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل ښار کې په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته یو پیغام و. د امریکا پوځ وایي چې دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې هغه راپورونه په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې 9 پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل د سه‌شنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهو نه دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد نقیز څرګندونه کړې دي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو.
ښاغلي وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو ویل په غازي سټډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې اوسي. د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریسټل جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هرات د پولیسو په وینا د کیمیاوي موادو دا بسته د ایران له خاورې افغانستان ته راوړل شوې او د اسلام کلا په ګمرک کې ونیول شوه. د هرات په امنیه قمندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد په چین کې جوړ شوي او تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د هغه په وینا دا کیمیاوي مواد معمولا د هیروین او کریستال پر تولید کې کارول کیږي. په هرات کې د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پولیسو ویلي چې قاچاق کړونکو پلان درلود چې دغه کیمیاوي مواد له هراته فرا ولایت ته ولېږدوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښي. هغه وویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووتل ایران له دې کبله چې په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې پر مخ وړي وغانده. د امریکا د متحدو ایالتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون پر ټویټر ولیکل زما لپاره د ویاړ زال دی زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ټرمپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساو. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیا او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوي دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل چې په لیک کې هغو مسایلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل له روسي چارواکو سره خبرې ورباندې وکړي. په بیلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبر اعلان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبر اعلانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. په بیلاروس کې د یوې ویبپاڼې چې له خلکو سره د موادو او ملکیتونو په خرڅولو کې مرسته کوي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ویبپاڼې څلور خبر اعلان پرون ونیول شول. د دې ویبپاڼې ایډیټر هم نیول شوی و او د بیلاروس تحقیقات په کمیټه کې ورڅخه تحقیقات کیږي. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمیر خبر اعلان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زندانی شوي دي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د تیزیدو په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو اترو مرحلې ته ورسوي. دغه راز د ولسی حرکت غړي هم وایي چې نن په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر تهران د واشنگټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه ډېر اغېزمن کړي.
ایران چون د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سرتبان تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي.
د هماوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحله لپاره سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په روسي برخه کې درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاتنګر کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیل زاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دوه ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د ضرورت په وخت کې هر ډول مرسته ته تیار دی. بل لوري ته به په کابل کې نن د سولې د مذاکرو په اړه د ولسونو د سترې کابل به هم د ولسونو د سترې غونډې کوربه وي. دا غونډه هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په غازی سټډیوم کې په پام کې نیول شوې ده. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوهې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز د تګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپوټونه خپره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل، امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او وی ویل یوه مسله د پخوا پرتله له سولې سره د طالبانو زیات علاقه ده، بله د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدل او د بندیانو خوشي کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېرې خبرې ورباندې کېږي، نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته خو دا اوږده لار ده. زلمی خلیلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د حرکت پړی به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پای سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امرزل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه وړي چې د په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. دغه راز مو د ولسي حرکت د وروستي اقدام په باب هم واورېدل چې په پام کې لري نن په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. په افغانستان کې د سولې ولسي حرکت چې په افغانستان کې د افغانستان په جګړې د ښکېلو خواوو د رول په اړه تل پوښتنې راپورته کړي. پرون هم په دې هیواد کې په روانه جګړه کې د ناتو رول هم تر پوښتنې لاندې راوست او په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته ورواستاوه. فرشته جلازه د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې د دې کار هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناټو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناټو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه او د ناټو له غړو هیوادونو څخه مهم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید د ناټو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغیر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پانګونه دې دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی تبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ د جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد د ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې به زموږ سره دنیا علمان وو، د مدني ټولنو استازي وو، د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل سو، تر دې دمه لا سره وړنې څه دي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره
چې هغه د اسد منسم نیټه کیږي او د اگست سمه نیټه کیږي. له کابل څخه حرکت کوو، د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو، او دا ځلې پلی حرکت به د تیر په پرتله نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شیزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه د حرکت لاسته راوړنې واقعا څه دي چې تاسې باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسئلې چې ستاسې په نظر پرمختګ مو راوستی دی یا مو کوم تبدیلی راوستی ده په حالاتو کې، دغه کمات وایه.
لومړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنګي ډلو ترمنځ اوربند کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې وشي. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کېږي، تمه ده چې دا ځلې به اوربند اوږدمهاله وي. د سولې غږ نړیوال شوی دی، په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې غږ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي، او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه و. د ولسي حرکت نن په پام کې لري چې د کابل په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه جوړه کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې د روانو هڅو پر مسلې خبرې کیږي. په تیره بیا د لوی اختر له رارسېدو سره د اوربند ټینګېدو چې له مختلف لورو یې بیا د غږونه راپورته کیږي، او همدارنګه ویل کیږي چې ممکن د لوی اختر په مناسبت لکه د تیر کوچنی اختر په ویاړ بیا اوربند اعلان شي، او ویل کیږي دا ځل به دا اوربند هم اوږد مهایو څه اوږد مهاله وي. په دې هیله چې اوربند ټینګ شي، ازادي راډیو اورې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په هم اورېدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
دیلی تلگراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی تلگراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه، او د دې ډلې 250 غړي له افغان دولت سره یوځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبان ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي، یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وښيي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اولې مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دغو بندیزونو د افغانستان او د ایران ترمنځ پر سوداګرۍ هم بد اغېز کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پر تهران د واشنګټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. د دغې خونې مرسیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده لوری ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه هم اغیز منه کیږي. نور تفصیل ده یوسف خانزادران پر راپورټ کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو له وځکې دوه سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخت ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنول شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران چون د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سلطبان تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا به زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزي اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو پر راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا بندیزونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښته ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغېز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې پر دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت دا ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا
د جمهور رئیس وان هارون چخنسوري بیا د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې پام دی اړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغیزې ولري. خو ښاغلی چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کمه شوې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزه راکړه ورکړې په ډیرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغیزمن نه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. بیا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو پر باب راپورت مخه کوو. د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په د ایران پارلمان پرون د هغه هېواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر وروغوښتی و او هغه سلب صلاحیت یا بې واکه کړ. د ایران امنیتي ادارو د اګست په 15 نېټه د هغه هېواد د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو د تبادلې د برخې مرستیال هم توقیف کړ. د ایراني ریالو ارزښت د روان میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې تقریبا نیم رالویدلی دی. د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون د هغې واد په ډېرو ښارونو کې خلکو په وروستیو کې پرلپسې مظاهرې وکړې او له حکومته یې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د ایران پارلمان پرون د هغه هېواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست.
د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوې دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسېدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رایه واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه بې صلاحیته شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لوېدو د اقتصادي کمزورۍ او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 1 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل، هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسي کولای. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي، له سوریه د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په مې میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وځي. د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا پوز وای دای معلومه کړی چې د روانونه په پایل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباری کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په واسطولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباری لزای د اخیستل شو تصویرونو او په پیښه کې ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قومندانانو او غړو د معلوماتو اساس بشپړه کړې ده. دا پیښه د لوګر په ازره ولسوالۍ کې شوې وه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو غوټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د اونۍ په پیل کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا د متحدو ایالتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوی دی.
دا ژوند رنگونه درنو ورېدونکو همدا شیبه د شریخ پلورنزی د یو دکان مخ ته ولاړې ما. دلته یو کس ته چې د کارتونی جامې اغوستي دي، د خلکو سره روغبړ کوي، خلکو سره عکسونه اخلي، ماشومان هم ورسره ولاړي، خلک خندي او ساتي تیروي.
السلام علیکم.
نوم درته وایم.
نوم بابا بابا ده.
د کالی چې ته اغوستي که په دې اړه معلومات راکړي چې دا د څه شي کالی دي؟
دا ساتریان کالی دی بیا څوک عکسونه در اخلي داسې خبره ده.
یعنې له ځانه مې کارتون جوړ کړی دی.
وا وا کارتون مې جوړ کړی دی.
خلک عکسونه در سره اخلي؟
وا وا یا ورځ کې په حسابومه کې 500 عکسونه در اخلي. مثلا
دومره عکسونه خو څوک د فلم نه لوبغاړو سره نه اخلي نو؟
ها د فلم وا اندسې دی وا اندسې پیژنې ما پیژندلې ام سي د کابل کې کاش افغانیم د سی پیجندل نسوی.
ها ان ته لولسم شرنه ډیر محبوبیت لري.
وا وا ډیر خلک راځي د ما سره پذیرایي کوي بیا عکسونه راخلي د سی
د خلکو سره چې سات تیرې څور توای څه کوي
څه شي نه ورته وای بیا خلک د سی خلک دي ک دلته احترام کوي وای بابا څنګه وای مخیمه د سی خلک ته یې کدا کمزه کوي بیا
وا کنځاوي کوي
کنځا کوي اند سه خلک دی لیوانای سلای دی.
ها تا ته به 200 روپے په میاشت کې درکې
ما ته 7000 په میاشت کې
خوشاله ل خپل کار دی
والله خوشاله نه مدد خلک ما معشومان راضی خزر راضی د اتنس مات ترام کوي بیا وای بابا څنګه وایم خیمه پسا نوای خیمه
اصلی اصلی نوم دی چه در اتوایی؟
اصلی نوم سپاتولا شاروخی ده
ها شاروخی او ده کم زیده؟
زیده میدان وردکی ما
او تعلیم دی چم رکره نه؟
تعلیم می نده کلی ده
څنګه ده اوست جوان خده مثال ده غاتو زر چه دلتا ما شخلی خوشحاله جوان تروان ده کنه
و خوشحاله ولی خوشحال نیمه علال روزی ده پیدای که ما
دیر منه نه خوشحال است
آنگه پا خدمات یو خیر است
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي خو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافي او وازي اوریدلی شي د غراز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنټ